په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري افسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصل او سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو، ټول ګډونتوب او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي ویس په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. توماس ویس او د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری چې تیر یک شنبه او دوشنبه په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره خبرې ترسره کړې. دغه راز په دوه جلا ټویټونو کې ویلي چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. توماس ویسټ ویلی لولا الخاطر سره د زدکړې او د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې ترسره کړې. رینا امیری هم ویلي لولا الخاطر سره د زدکړې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړي چې په نتیجه کې د مړو شمیر تر 450 زیات شوی دی. زرداری ویلي پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. تیر یک شنبه په باجوړ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر یوې غونډې په شوې برید کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شول چې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. پاکستاني چارواکي وخت ناوخته هلته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې تل رد کړې دي او په تېر حکومت کې بیا چارواکو پر پاکستان ورته تورونه لګول چې په خپله خاوره کې د افغانستان ضد وسلوالو ته پناه ورکړې ده. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤلانو ویلي د دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. د غیر رسنۍ رئیس اتل خان استانګزی رسنوي ته وویل چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتاړه او خپرونې بندې کړې. په جلا وطنۍ کې د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو ټلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او غیر اصولي یې بللی دی. د دوشنبې په ورځ د طالبانو وسلوال دې رسنۍ دفتر ته داسې وخت ننوتل چې هلته یو روزنیز ورکشاپ روان و. ځینو رسنیو انتقاد کړی چې دغه ډول مسایل باید د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا وارزول شي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. د سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. اټکل شوی چې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په ځینو برخو کې به پر روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګراتو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. هندي چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هریانا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرز بندیز ولګاو. پلازمینه نوې دلی ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې ناکراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړه واوښتل. تر دې پیښې وروسته د هریانا په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع شول او هلته د ملیشه ځواک په زرګونو پوځیان وګمارل شول. د هند پریس ټرست خبری آژانس راپور ورکړی چې په شخړو کې د پولیسو د دوه افسرانو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان وجل شوی دی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویل په ناکراره یو کې تر شلو زیات پولیس ژوبل شوی او په لسګونو موټرو ته اور اچول شوی دی. په ګروګرام ښار کې د هندوانو قهرجنې ډلې د مسلمانانو یو جومات ته اور هم اچولی او یو مذهبي مشر یې وژلی دی. پولیس وایي یو شمیر حمله کوونکي نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. او وړاندې په خپرونه کې خزو یو شمیر فعالانو د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا پر ځانګړي استاذ رینا امیری انتقاد کړی چې نه د توانېدلې د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې د افغان خزو ستونزې منعکسې کړي. د دوحې غونډه هم د تېرې چې د تېرې یکشنبې په ورځ او دوشنبه په ورځ له طالبانو سره خبرو ته د طالبانو له پلاوي سره خبرو ته ځانګړې شوې و ام پای ته ورسېده. په دې اړه مو د چارو له وکتونکو سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي موسکو فارمات پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت پر تشکیل وشي.
ټول ګډونه حکومت هر چا لپاره بېله معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نکوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واورئ چې له پاکستان نه ویل کېږي چې په سلګونو افغان کډوال د هغه هیواد چارواکو نیولي او له دې هیواد ایستلي دي.
ما 20 جرب زمين از دي.
در دې شی بي
د ازادي راديو خبري ټولګه
په دغه کې طالبانو له استازو سره د امریکا د دوه ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمېر ښځینه فعالانو د دې کتنې پر اعلامي انتقاد کړی دی. په دغه خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړو استازو او دغه راز د افغانستان لپاره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاوز د فیر کرن دکر کوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلی چې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکسې کړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګاللو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرار کرار پر مخ ځي. بلی فعالی مولودا توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو له مخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي. له غیر سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دوشنبه جوړه شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړي. د هغه د ټویټونو په جواب کې د میدان شار په خوانی شاروالي ظریفی غفاری لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شدي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږې تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیایي مکلونو حالت راوستلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي د ټامبي ساورینا میری په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوهې د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې یې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونې یې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارځایونه هم وتړل.
و موردل چې یو شمېر ښځینه فعالانو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری باندې انتقاد کړی چې نه ده توانېدلې د دوی په باور چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې د افغان ښځو ستونزې په سمه توګه منعکس کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره د امریکایي چارواکو خبرې د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو ترسره شوې چې مخکې توماس وست هم په یوه ټویټ کې وویل چې دغه خبرې امپایر ته ورسېدلې او مفصل د په باور دا خبرې مفصلې او سپینې وې. په دې اړه احمد تکل د امریکا په ویسکانسن ایالت کې له استاد او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او د قطر د پلازمېنې دوحې د خبرو په باب یې د هغه نظر پوښتی چې آیا دغه خبرې به د دواړو لورو دریځونه سره نږدې کړي.
که چیرې دوه کلنۍ د طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکتل شي، تکل صاحب او د مشاهده او د څېړنې له نظر ورته وکتل شي، نو دا ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ اړیکې پخوا هم وې، یعنی د دوهیر تړون په دې خوا په دې دوه کلونو کې، لیکن هغه اړیکې تر یو بریده پورې هغه انعطاف چې متحده ایالاتونو ښووي د طالبانو سره هغه تر یو بریده پورې پټې وې اوس ښکاره کېږي. ټامس په خپله خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تهدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا په وار وای ویل شوي د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم شوي دي. دا د ښکارندوی کې چې یوه همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کېږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته ویل
کېږي. آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلت چې طالبانو حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا څرګند نه لیدل کیږي. که چیرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولای، ممکن متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي، لکن طالبانو د حکومتولۍ چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې رامنځته کړي. طالبان خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنی هلته هیڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارت چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل، ټول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. نه په اوس مهال کې نه، البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېری شي، لکن طالبان د رسمیت پېژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبي شکل پیدا کړي چې اوس له دې ته خورا ډېر وخت لیدل کېږي څه ډول چې طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغوی د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د اوسنی حکومت لپاره یو لانجه شي په دې خاطر چې له طالبانو سره ډېر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوري پالو لپاره ډېره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب تر دې وړاندې چې د 15 اگست وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم ځینې وخت به دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاني بڼه ولري. لاکن دلته د دوو کلو ژوند چې موقع په ته ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتون د استادانو پالیسي میکرو سره ډېر کم خلک د افغانستان په وضعیت اوس هم خبر دي. نو لهذا دغسې مسایل چې د جمهوري خواهانو یا همدارنګه ډیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي په کانګرس کې په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د خوا په سنا کې یا د دوی په ولسي جرګه کې هغه په دغسې مسایلو باندې ډېر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي تر یو بریده پورې وخت نا وخت دغسې ټکي پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې د پیغام باندې انتقادونه وکړي. خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره نه مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډېری پریکړې نماړی نه کوي. د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر مالند شي کانګرس دی او په کانګرس کې هغه دی ریپبلیکنز هم ناس دی. تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې پکې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري. دا یو مشين دی چې چلیږي. اما ظاهرا تر سنوي د پاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغام نه نیوکه کوي په ټوله کې نه. د بایدن پریکړه د بایدن سرګندونې یا د سپینه ماڼۍ سرګندونې یا د مامورینو یا د ادارې سرګندونې د ریپبلیکنز د خوا په یو باندې نیوکه په ټوله کې به د سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړي.
د امریکا په ویسکانسن ایالت کې پوهنتون کې استاد او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د دوه د غونډې د نتایجو په باب مرکه و. دا چې آیا دغه غونډه به د طالبانو او د امریکا ترمنځ اغه واټن رالنډ کړي کنه په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د چارو یو شمېر کتونکو وایي دوی په باور طالبان به هغه سي ټول ګډونه حکومت جوړ نکړي چې نړیواله ټولنه ترې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل وشي. طالبان بیا ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه دی او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا وربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټول ګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د تشکیل موضوع وي. ګانو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونه راخسته چې د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوی دغه غونډه د سپتمبر میاشتې پر 9 د تاتارستان په قازان ښار کې جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوی دی. له طالبانو داسې وخت د ټول ګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټول ګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټول ګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټول ګډونه حکومت هر چا لپاره بېل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني، ځکه هغې وایي چې زموږ حکومت ټول ګډونه دی، که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټول ګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټول ګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېم غونډه ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې و د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې پرون یو وار بیا د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو سیمو د هوایي حملو د خطر زنګ وویل شو، د روسیې د پلازمېنه موسکو ښاروال وایي پرون د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې حمله شنډه کړې شوه. د هغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته زیان اوښتی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پرون ماسپښین د اوکراین پر پلازمېنه کیف او نورو سیمو د دوهمې هوایي حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې څو ساعته مخکې د روسیې یوې بي پیلوټ الوتکې د اوکراین د ختیس ښار خارکیف د یو پوهنتون لیلیا ویجاړ کړه. د اوکراین چارواکو ویلي چې د هوایي حمله د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسیې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د حمله احتمال و. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسي ځواکونو په څلورویشت ساعتونو کې پر اوکراین نه راکټي او 50 هوایي حمله کړې دي. په همدې حال کې د روسیې د پلازمېنې مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي چې پرون د اوکراین د یوې بې پیلوټ الوتکې حمله شنډه کړې شوې ده، خو بیا هم یو اداري برج ته زیان اوښتی او د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وتړل شو. دغه راز د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې ښار په شاوخوا کې د بې پیلوټ الوتکو د بل برید په تړاو یو کنفرانس ته وویل. بلوری ته د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چیچوکی د پولند د ولسمشر د دفتر د یو چارواکي مارسین پریسیداچ د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکراین وایي د پولند دغه چارواکی د دې لپاره وربلل شوی چې د روسیې د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکاري له کبله له اوکراین د قدردانی غوښتنه کړې وه. پریزیداچ په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویلی وو د دې وخت راغلی چې اوکراین د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکارۍ له کبله د پولند مننه وکړي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي دفتر د مارسین پریزیداچ دا څرګندونه به اساسه بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خوست خروارې لخوا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې په دې وروستیو کې لسګونه لوړ څراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شوي دي. خوست یو شمېر اوسېدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم پلي کړي.
خوست ښار چې مخکې جادوی سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلورلارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلورلارې څخه تر امنیه قمندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسېدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او ښاریان به په ډډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دي موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 1401 کال د ملي کال انکشافي پروژو څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پایپ نصب شولې په هغې کې مالی لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو او نن الحمدلله چې هغه اخري مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې میشت په سلګونو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت لورې نیول شوي بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان له لورې افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی له سخت اندېښمن کړی دی. جزیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په وروستیو کې له پاکستانه 1513 افغان کډوال وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي. د دې شورا د اماړي کو مسول سرنوال عبدالبصیر ویسال ازادي راډیو ته ویل د هغه افغانانو چې په پا پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و.
یو کال کې چې زیات شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کې سونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوه او یو شمېر ایس آی وی کې سونه لري، خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼې ستونزې لري. دوی ټول ډیر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو، 1513 کسان یې بېرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
د هوای په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال لدی عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په 13 جوزا میاش کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکۍ لامله ځان وژنه هم وکړه. خغله وېسال وای دا ډیره هغه افغانان دي چې بل هیواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخته بیای او د اړوندو هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحل او د بشپړولو د پڅ بهیر لامله په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوه. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشته وایي نږدې یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هیله کډوال شو چې ژربه له دې ځایه امریکا ته ویستل شي، خو وایي دا تل لس میاشتو په تیرېدو لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. د ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو له لوري یو شمېر نیول شوي افغانان له پاکستانه وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي دي او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی داده کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پیوان او پیټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغوی زمنګ سابقه کاری ور سره پرته ده. کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانې ول کیږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې اوبله میشت افغان کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیس لري. هغه ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې وي نو هغه د خپل مال نه تیریږي، خپل سر ژغورلو لپاره وطن خوسه کوي. نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ بیرته د هغه مرګ خولې ته ورنه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړی. د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورستیو کې پاکستان دولت لخپل خاورې وستل هم خبرې کړي. دغه کس خپل نوم نه دی خوده لخوا ویلي دي چې اوسمهال په پټه لخپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینین د هغه له قوله لیکلي دا ډیره سخت او خطرناک وضعیت دی، څومره خلک ووژل شول او څومره ورک دي. طالبان ښایي ما هم ونیسي، شکنجه مې کړي یا مې ښایي ووژني. پوهیږم چې دا کار کیدونکی دی. که څوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوري حکومت سرتیري، مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین او یو شمېر مېرمنې د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوي، شکنجه شوي او آن تری تم کړل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستانه نږدې 1,24,000 افغانان وویستل چې یوازې 9,000 امریکا ته یوړل شول. دغه شان له زرګونه نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او ژمنه وشوه چې درېمو هیوادونو ته ولاړ شي او لږ تر لږه له 12 نه تر 18 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو 18 میاشتې کېږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال له امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بې برخلیکه زورونکي او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته امنیتي ګواښونو سره د مخ کېدو له اندېښنو وژغورل شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي په دغه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصلې او سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بېګانه وخته په یو ټویټ کې کړي او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. توماس ویسټ زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیا او امنیتي ژمنو ټول ګډون توپ او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي ویسټ په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هېواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. هغه دغه څرګندونې پرون په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړي دي چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 45 زیات شوی دی. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤلانو ویلي د دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. د دغه رسنۍ رئیس اتل خان ستانکزي رسنیو ته ویل پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتړه او خپرونې بندې کړې. په جلا وطنۍ کې د خبر اعلان د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو ټلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او هغه غیر اصولي بللی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به د سفارت دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې. ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. هندي چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هارینا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ. پلازمینه نوې دلی ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې ناکراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړو واوښتل. د هند پرس ټرست خبري اژانس د راپور له مخې په شخړو کې د پولیسو د دوو افسرانو په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پرد سالاتو نمبر باندې راغلی دي چې خپل ځان بم وها وخت به مخفل شکول. هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نه کیږي
نوې کډواله شوی افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي.
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوښي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو سخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان یې شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنی ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغسه شو چې در بدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. حال حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړم. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خوان سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت همدې دین هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسیدونکو فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تېرېدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبا و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی. د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هېڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپله همدا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور د کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي. او دا خپله یو دلیل یې دی دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزوشی او ورته توجه شي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو پوښته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دوی دپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه سي د دوی په وړاندې دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال بته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګانو بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي سموش دغه خفګان سره بیا د سموش فامیل یا هم د سموش ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه سموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحي حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیږي آبادیږي دا زیری به په ما د قبر په سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله ډیر زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسې احساس وکړ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زخه احساس نلرم. زه وکلا هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خو زه هیلمنده ایم چه زه وکاولی شم. زه تر حقه جوانده ایم چه یو زل بیا زه خپل هیواته بیرتستانه شم. زه کلا راسی فکر کهوم چه کدا سی شی براشی چه زه بیرتواتن تزم. زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم. د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله من دی د خدای نه غواړم چې د داسې شېبې شاهده اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خفګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خفګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو د ځان لپاره ژوند وکړو صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو ژوند په خوښۍ ترسره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شېبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شېبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خفګان د ټولو فزیکي ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خفګان درملنه په مناسب ډول ونه شي د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خفګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خفګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د ده هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خفګان لاملونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپیال ته نجات ورکوو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو ته موږ تاسو متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه
بالې ډاکټر صاحب تاسو ډېر خو خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خوې لري او دوی ټولنیز خوې نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کوي په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نه شي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري. البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کولسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دی هغه ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفیف چه ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات چې تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم د غهيله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غلري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان. د ژور خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه که زما ورور دی او که زما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي. 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرار عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرفته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چی نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعضې خبرې مو تاسو ته کوي په سینه کې مو تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې دا ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خفګانه، لومړی معالج د خپله دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي د مثال په توګه باندې، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب به خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خفګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خفګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمېره ده 00420211400. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
دل تپ ہار کی اس ہر سی گی پیسوں